درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د پروانه ابراهیمی خیل د خوشی کېدو هرکلی کړی. یونما په یو ټویټ کې شنبه ناوخته لیکلی چې د څلورو بې درکه شویو ښځینه فعالانو د خوشی کېدو د هڅونکو راپورونو هرکلی کوي. یونما زیاته کړې چې د دغو ښځو سلامتیا او خوندیتوب یوه جدي اندېښنه ده. ملګرو ملتو ډاډ ورکړی چې د ټولو افغانانو د حقونو د ملاتړ لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د یوې اعلامیې له مخې ولسمشر بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین د برید په صورت کې به متحد ایالاتونه او متحدان روسیې ته چټک ځواب ورکړي او روسیې ته به ډېر ګران پریوسي. د ترکمنستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون یو چارواکي پرون شنبه وویل چې په دغه هیواد کې به د ولسمشر انتخابات د مارچ په 14 نیټه ترسره شي. ولسمشر بیردی محمدوف په وروستیو کې د ترکمنستان د مشانو جرګې یوې ځانګړې غونډې ته ویلي و چې غواړي واک ځوانو مشانو ته وسپاري. خدای ونه ویل چې کله به استعفا وکړي. له کلونو راهیسې داسې ګنګوسې روانې دي چې د ترکمنستان دا څلور شپېته کلن دیکتاتور مشربه هڅه وکړي چې واک خپل زوی سردار بیردی محمد بوفته وسپاري. د کاناډا پولیسو پرون شنبه د هغو لاریونوالو مخه ونیول چې په وینزور ګمرکې د امریکا او کاناډا ترمنځ د سوداګرۍ بهیر مخنیولې و. لاریونوالو ټوله شپه د کاناډا او امریکا ترمنځ په یو مهم ګمرکې تیر کړی و خو د پولیسو پر اتلو لسیمې وتلو ته اړ شول. او د منځنۍ آسیا د فوتسال تر 19 کلونو د کشرو لوبډلو په اتلولۍ جام کې افغان ټیم نن ماښام له کوربه قرغزستان سره مسابقه کوي. افغانستان داسې وخت له قرغزستان سره مخامخېږي چې په دې سیالیو کې پایل په ماتې کړی دی. د افغانستان د فوتسال کمیټې د معلوماتو پر اساس پرون له ایران سره په لوبه کې افغان ټیم 10 ګولونه وخوړل. زمو شخله ازادي رادیو اوري
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 2. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 5. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 3. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 7. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7.
زموږه آزادی رادیو اوري د خبرونه ز اسمت څاروان د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. وړاندې به واوري یو شزینه فعاله خوشی شوه خو د نورو درک لا هم څرګند نه دی.
تهدید په شکل باندې د خزینه او غک غلې کړینو بالکل د انسانیت او خپل د شریعت خلاف کار دی.
د افغانستان د شتمنیو په اړه د امریکا پریکړه له خبرګونونو سره مخامخ شوه.
موږ په کلکه غوښتنه کوو چې جو بایدن د خپل پریکړه بیرته واخلي.
په خوست کې یو شمېر بندیان خوشی شول.
تقریبا 15 سلیوخ نفره مقصد آزاد کړو.
د امریکا او روسیې ولسمشرانو د اوکراین پر کړکیچ خبري وکړې. د ترکیه حکومت د اعتراضونو د کمولو لپاره مالیه کمی کړې.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ساعت 2 بجې او 15 دقیقې شوې. د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستي اجرایی فرمان ګڼ خبرګونونه پاره ولیدي. ځینو خلکو پرون په کابل کې مظاهره وکړه او له امریکای په خپل پریکړه کې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. د طالبانو حکومت هم ویلي چې د افغانستان زیرمه د خلکو ده او امریکای باید د غرامت په نوم ونه ګرځوي. صفی الله ستانکزی د دې موضوع تفصیل اوروي.
په کابل کې یو ډله خلکو د امریکا لخوا د افغانستان د اساري زیرمو په تړاو د ولسمشر جو بایدن د وروستي فرمان په خبرګون مظاهره وکړه. یو لاریونوال چې خبرې په محلي ټلویزیون خبرې دی وویل
دا د افغانستان شتمنی دا بانکی سیستم یې لمنځه ځي. موږ په کلکه غوښتنه کوو چې جو بایدن د خپل پریکړه بیرته واخلي.
د طالبانو حکومت ټینګار کړی چې د امریکا د ولسمشر وروستی فرمان د منلو نه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې امریکا دې د افغانستان ټوله کنګل شوې شتمنی خلاصه کړي څو په مټې د افغانانو ترینګلي بشري او اقتصادي وضعیت ته رسیدګي وشي. اخوا د طالبانو د حکومت یوې مخالفې ډلې د مقاومت جبهې د نړیوالو اړیکو مسؤول علي میسم نظری په خپل ټوټر لیکلي چې دا زیرمې باید تر هغو خوندي وساتل شي چې د ده په خبره د ټولو افغانانو یو استازی حکومت نه وي جوړ. هغه زیاته کړې د طالبانو ملاتړي باید غرامت ورکړي نه افغانستان. د ولسمشر بایدن د جمعې ورځې اجرایي فرمان له مخې په امریکا کې د افغانستان کنګل شوې اووه میلیارده ډالره زیرمه په دوه برخو ویشل کیږي. نیمایي د سپتمبر د یولسمې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړي شوې او پاتې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره لګول کیږي. د سپتمبر د یولسمې حملې په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې وشوې. هغه مهال د امریکا حکومت د طالبانو له حکومته د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه وکړه، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او په نتیجه کې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو واکمني وپرځوله.
د افغانستان بانک هم د امریکا د ولسمشر د دې پریکړې مخالفت کړی دی او ویلي دی چې د جو بایدن د ادارې له دې پریکړې سره مخالفت شي، ځکه چې د دې بانک شتمنی د افغانانو په افغانانو پورې اړه لري او امریکا یې باید په بشري مرستو او یا غرامت لپاره ونه کاروي.
د افغانستان بانک وایي هیڅ کله هغه پریکړه نه مني چې د افغانستان بانکي زیرمه د بشري مرستو او یا هم د غرامت لپاره د خلکو په واک ورکړل شي. د افغانستان بانک په اعلامیه کې د جو بایدن پریکړه چې د دې بانک 2 میلیارډ زیرمه په افغانستان کې په بشري مرستو مصرفوي او پاتې نیمایي د سپتمبر د 2023 د پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکوي ناعادلانه او د نه منلو وړ بولي. د افغانستان بانک لخوا خبر شوی اعلامیه کې زیاته شوی دا ساري زیرمو اصلي خاوندان د افغانستان ولس دی. دا زیرمه په 13 وس مهال په حکومتونو ګوندونو او ډلو پورې تړاو نه لري او د هغوی د غوښتنو او پریکړو پر بنسټ کارول شوی نه دی. د افغانستان بانک په اعلامیه کې لیکل شوی د افغانستان اسعاري زیرمې د اړوند قوانینو او مقررو پر بنسټ د پولي سیاست د پلي کېدو لنړۍ سره د سوداګرۍ د اسانتیا او د هیواد د مالی نظام د ټینګښت په موخه کارول کیږي. دا بانک د امریکا له جمهور رئیس غواړي چې په خپل پریکړه لسره کتنه وکړي او تر څنګ د افغانستان بانک ټولې زیرمې آزاد کړي. د افغانستان د بانکي زیرمو په دوه برخو د ویشلو وروسته د بشري حقوقو د څار سازمان هم د جو بایدن د حکومت په دې پریکړه نیوکه وکړه او ویل طالبان ظالم بیرحمه او خززپون کې دي، خو ولې باید د دوی سزا افغانانو ته ورکړل شي؟ د بشري حقوقو د څار سازمان وایي که د افغانستان بانکي زیرمه په دې ډول وویشل شي په دې هیواد کې به اقتصادي ثبات له منځه یوسي. یو شمیر پخوانیو چارواکو هم د امریکا له جمهور رئیس پریکړې سره مخالفت ښودلی وایي دا تاوان باید د ترهګرو لملاتړ واخیستل شي نه له بېوزلو افغانانو. د جمهور رئیس بایدن پریکړه په کور دننه هم له مخالفتونو سره مخ ده او له سیاستوالو تر دې وګړو زنوي ناعادلانه او غیر منطقي بللي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیا دا له افغانانو د ملاتړ یوه برخه بللي او د افغانستان لپاره یې ځانګړي استازي توماس ویسټ هم لیکلي په افغانستان کې اوسنی ناورین نړیواله همکاري غواړي او د نن ورځې د اجرایي فرمان صادرول د افغانانو د اړتیاو ملاتړ لپاره دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری او د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت استازولي یونما د پروانه ابراهیمی خیل د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د راپورونو له مخې پروانه ابراهیمی خیل چې درې اونۍ مخکې له خپله کوره وړل شوې وه د جمعې په شپه خوشی شوې ده. د موضوع تفصیل له سفیلا ستانیکزی اورو.
د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په یوټیوب کې ویلي سره لدی چې د پروانی له خوشی کېدو هرکلی کوي خو د علي عزیزي په شمول ګڼ نور فعالان لا هم په بند کې دي. هغه لیکلي طالبانو وړ مورز بیا په یو سیمه چاپه وهلی او شاوخوا څلوېخت تنه چې پکې نه وشت ښځې دي نیولي. کومې خپلواکې ادارې د جمعې پر ورځ د څلوېختو کسانو د نیول کېدو په تړاو څه نه دي ویلي. اغلی امیری ټینګار کړی چې دا غیر عادلانه نیونې باید ودرېږي. په دې اړه د رینا امیری ټویټ شنبه ناوخته د هغې له رسمي ټویټر پاڼې شاوخوا دوه ساعته وروسته د نامعلوم دلیل لپاره پاک شو. د راپورونو لمخې د خزو د حقونو فعال او د کابل د مظاهرو یو غډونواله پروانه ابراهیم خیل د جمعې په شپه ناوخته خوشې شوه او خپلې کورنۍ ته سپارل شوې. طالبانو دغه راپور تر لیکلو پورې د پروانې د خوشې کولو په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو د پروانې د خوشې کېدو سره سم ځینې راپورونه خپاره شول چې طالبانو یو بله فعاله تمنا زریا پریانی او د هغې دوه خورګانې هم خوشې کړي، خو وروسته دغه راپورونه ناسم وبلل شول. اخو ملګرو ملتونو هم د پروانې له خوشې کېدو هرکلی کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان استازولۍ یوناما په یو ټوټ کې لیکلي د څلورو لا درکه شو خزینه فعالانو د خوشې کېدو له هڅونکو راپورونو هرکلی کوي.
د خوس د محبس نیمایي بندیان چې جرمونه واړه وو د بیلابیلو ادارو د یو ګډ پلاوي له لوري خوشې شول. له محبس څخه خوشې شویو کسانو په دې خوشي څرګندوله چې په بند کې د دوی تیر شوې موده کافي وبلل شوه او دوی له بند خوشې کړل.
د خوست په محبس کې تر دې وخته 29 کسان په بند کې وو چې د پلاوی در زبانی ورسته نږدې نیمایي کسان خوش شول. د خوست د خاري محکمې رئیس از زحمت راشد آزادای رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پاتو بندیانو د سی به هم محاکمه ته وسپارل شي تر څو برخلیکی معلوم شي.
واځ داسې بندیان وو چې جرمونه ډیر کم وو، تقریبا هغه کوم حبس دې تیر کړی وو هغه تعزیر دی موږ هیئت لترفه ورته کاپی وبلل سو. تقریبا 15 نفره مقصد آزاد کړو. انور کوم بندیان سي دي دغه په باره کې به محکمه حکم کوي. بعض داسې دي چې هغه ته به برأت ورکوي ځکه د جرمو ثبوت یې نسته، صرف یا دی قتل تور یا دی غلا تور، او بعض داسې دي چې په خپل جرمو باندې مؤخر نوغه ته به محکمه خپل حکم اوري.
د فبروري په اتمه په خوست کې رسنیو د محبس پر بندیانو راپور خپور کړ. هغوی شکایت کړی و چې په میاشتو په یاد محبس کې بندیان دي خو برخلیک نه دی معلوم. د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکو نوید الله چې د خوست په محبس کې بندي وو د هغو کسانو له ډلې دی چې د هیئت لخوا د بند څخه آزاد شو.
دلته نوی آیات ټاکل شوی و میږه بله ورځ څه وختنه وکړی چې موږ ته باید څرنوالونه آیاتونه وشي، موږ سې څېړنه وشي. الحمدلله مدیر صاحب نه سرای ملګری رئیس صاحب محکمې نه ټلنه موږ داسې هغه نه دی کړی.
په خوست کې طالب چارواکو ویل چې د طالبانو د لوی مشر او د ریاست الوزرا د هدایت سره سم په ټولو ولایتونو کې د یو شمېر حکومتي ادارو له مسؤلینو څخه ګډ پلاوی ګمارل شوي دي. د هغوی په وینا د پلاوو لخوا د بندیانو د جرمونو او بند مودې ارزونه کیږي. د کومو کسانو چې جرمونه واړه دي هغوی خوشې کیږي او د پاتې بندیانو دوسیې د فیصلو لپاره محاکمو ته لیږل کیږي.
آزادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د درو یو ورځنیو او دوه شل او رسیالیو لپاره پرون پلازمینه ډاکې ته ورسیده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او بنگلاديش د لوبډلو ترمنځ سیالي د روان فبروري له 28 نیټې پیل شي. د بنگلاديش ډیلی سٹار انګلیسي ژبې ورځپاڼې لیکلي چې د نړۍ نامتو سپینر لوبغاړی راشد خان د افغانستان د لوبډلې سره یو ځای ډاکې ته رانغی، ځکه چې نوموړی به د فبروري تر 19 پورې د پاکستان د غوره لیګ په سیالیو کې د لاهور له قلندرز لوبډلې سره وي. افغان لوبډله به له ډاکې څخه سلهیت ته لاړه شي او د دوشنبه په ورځ یعنی د فبروري په 14 به تمرینونه پیل کړي. افغان لوبډله به بیا چټاګام ته لاړ شي چې هلته د دوه هیوادونو ترمنځ درې ورځنۍ مسابقه کیږي. په پام کې ده چې دوهمه او درېمه ورځنۍ مسابقه د فبروري په 15 او 28 وشي. د افغانستان دوه ستوري مجیب الرحمن او قیس احمد به چې اوس د بریتانیا په غوره دی کلوبي شي لږ وروسته د خپل ټیم له نورو لوبغاړو سره یو ځای شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د اوکرين پولیټنشته د تاوتریخوالي د کمولو د ورستیو هڅو په لړ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبري وکړه. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم پرون د دوهم ځل لپاره له پوتین سره ټلیفوني خبري وکړه. سفیر الله ستانکزی دا موضوع نور تفصیل اپروی.
د امریکا ولسمشر جو بایدن او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون روسه له هغه ټلیفوني خبري وکړه چې واشنگتن او متحدینو یې خبرداري ورکړ چې ممکنه ده روسیې ځواکونه هر شیبه چې وغواړي په اوکراین برید وکړي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي وویل د کړکېچ د مخنیوي لپاره د وروستیو هڅو په لړ کې ولسمشر بایدن خپل سیال ته ټلیفون کړی. د سپینې ماڼۍ د یوې اعلامیې له مخې ولسمشر بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین د برید په صورت کې به متحده ایالات او متحدین یې روسیې ته چټک ځواب ورکړي چې ډېر به ورته ګران پرېوځي. د بایدن په خبره برید به د پراخ بشري ناورین لامل شي او د روسیې ځای به کمزوری کړي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم پرون د دوم ځل لپاره له ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړي. د امریکا او فرانسې مشرانو د روسیې له ولسمشر سره د اوکراین په پوله د کړکېچ په کمولو تمرکز درلود. فرانسه وایي ولسمشر ماکرون پوتین ته ویلي چې د اوکراین په اړه صادقانه خبرې د کړکېچ له زیاتېدو سره سمون نه لري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اوکراین کې د خپل سفارت ډیرو کارکوونکو ته امر کړی چې له دغه هیواد ووځي. نورو امریکایي ادباو ته هم ویل شوي چې په 48 ساعتونو کې له اوکراینه ووځي. پنټاګان یا د امریکا دفاع وزارت هم اعلان کړی چې له اوکراینه د شاوخوا 1.5 پوځي روزونکو د ایستلو په هڅه کې دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربایک پرون د مصر پلازمینه قاهره کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته د سفر خبرداری ورکړی او له جرمن ادبایو غوښتي چې له اوکراین راووځي. د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې پوځي تحرکاتو او د شاوخوا 1,00,000 عسکرو ځای پر ځای کولو پر اوکراین د روسیې د برید په اړه اندېښنې راپورته کړي دي، خو روسیې پر اوکراین د برید پلان رد کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادي رادیو خبرونه نه یوازې ده، د رادیو لاري اوریدای شي، په انټرنیټ کې هم اوریدای شي او هم د ازادي رادیو مطالب لوستلی شي. azadiradio.com د ازادي رادیو ویب پاڼه ده. د ترکیه حکومت پرون په لبلنیو خوراکي توکو باندې د پلور مالیه له 2% 1% راکښته کړه، خو له دې سره سره بیا هم د خلکو نارضایتي دوام لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د مالیو کمول به له حکومت سره د اقتصادي انفلاسیون په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. د دې موضوع تفصیل اجمل انداوروي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د لبنیاتو، میوو، سبزیجاتو او نورو لومړنیو خوراکي توکو مالیه له 8% څخه 1% ته راټیټه کړه، ځکه چې په ترکیه کې اقتصادي پړسوب یا نانډولي په تیرو 20 کلونو کې لوړې کچې ته رسیدلې. د فرانسې خبري اژانس رپورټ په اساس د ژوند د لګښتونو زیاتېدل په ترکیه کې د خلکو د ناخوښۍ یو لویه سرچینه ګرځېدلې. خایي همدا مسله راتلونکي کال د ترکیې په ولسمشریزو ټاکنو کې ډېر مهم رول ولري. په ترکیه کې اقتصادي انفلاسیون د روان کال په جنوري کې 8.9% ته ورسید چې د رجب طیب اردوغان په مشرۍ د واکمن ګوند د واکمنېدو په لړ کې تر ټولو لوړه کچه ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د لومړنیو خوراکي توکو باندې د مالیاتو په کمولو کې ډیر نور محصولات لکه د پخلیو غوړي او وچې میوې هم شامل دي. اردوغان ویل چې د مالیاتو را کمول به د هغه حکومت سره د اقتصادي انفلاسیون په مبارزه کې مرسته وکړي. د ولسمشر اردوغان له اعلان سره سره بیا هم نن په ټوله ترکیه کې د پیر لپاره د خلکو د توان د کمیدو په خاطر پراخې مظاهرې پلان شوي. رجب طیب اردوغان له 2019 کال راهیسې د ترکیې د احصایې ادارې رئیس د 4 وارو لپاره بدل کړي. ترکی رسنیو د جنوري په میاشت کې رپورټ ورکړ چې د ترکیې ولسمشر د هیواد د احصایې دولتي دفتر لخوا په خبرو شوو شمیرو ناخوښ دی، خو سیاسي مخالفان او یو شمېر اقتصاد پوهان په دې باور دي چې د ترکیې د احصایې د ادارې رسمي شمیرې په دغه هیواد کې موجود واقعیتونه لا هم ډیر کم یادوي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو په منځري چپه 12:15 نیوي اوري.
له خبرونو ور اخوا،
د افغانستان د کنګل شو پیسو د نه کارولو په اړه د ولسمشر جو بایدن وروستی فرمان ولې دومره له پراخو غبرګونونو سره مخ شو؟ د یو هیواد لپاره د پیسو مالی ملاتړ سمانه لري. د افغانستان بانک یو شمیر پخوانی چارواکي او د اقتصادي او سیاسي چارو کارپوهان د افغانستان زیرمې یا منجمد شوی پیسې په حکومتونو پورې تړلې نه ګڼي. دوی وایي دا پیسې د افغانستان د ملي اسهارو ملاتړ کوي چې پانګونې او په بانک کې د خلکو د پیسو د زیرمو له لارې راټولې شوې دي. دوی ټینګار کوي چې د دې پیسو کمښت یا نشتون د اسهارو د نرخ مدیریت او د کورنیو او بهرنیو پانګونو وضعیت ګډوډوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر جو بایدن د یو فرمان په صادرولو سره د افغانستان 2 میلیارد کنګل شوي سرمایه آزاد کړه. وی ویل چې نمایي به د سپتمبر د 12 پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکړل شي.
د افغانستان وسنۍ زیرمې 5.5 میلیارد ډالر اټکل شوي چې پکې نغدي پیسې، سره زر، سکې، مهم تاریخي اسناد او نور قیمتي توکي شامل دي. د مرکزي بانک یو شمېر پخواني چارواکي او اقتصاد پوهان په دې باور دي چې په تیرو شلو کلونو کې د دې پیسو ډېره برخه له کورنیو او بهرنیو پانګونو، بهرنیو مرستو، صادراتو، وارداتو، د هوایي چلن خدماتو او نور اقتصادي فعالیتونو او د خصوصي او دولتي سکتور له پانګونې راټولې شوې دي. دوی په دې باور دي چې د پیسو زیرمې اسپما دي او هیواد سره مرسته کوي چې د اثارو نرخونو تبادله اداره کړي او د کورنیو او بهرنیو کوچنیو او لوی پنګونو د اقتصادي دوران لپاره اساس چمتو کړي. د افغانستان د مرکزی بانک یو پخوانی چارواکي چې د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل په راپور کې نوم مخصل سي ازادي رادیو ته پیولانټ لیکلي پیغام کې لیکلي دا پیسې د افغانستان د پیسو د زیرمو ملا تیر جوړوي او د افغانستان بانک پورې تړلې پیسې دي. هیڅ حکومت نه تیر نه وسنۍ او هیڅ راتلونکي حکومت دا حق نه لري چې دا پیسې راوړي او یو ځل وکاروي. او یوازې 5.5 میلیارد ډالر نغد پیسې نه دي، بلکې سره زر، د سرو زرو سکې او نور قیمتي اسناد هم پکې شامل دي. دا د امانت په توګه او یو اندازه د پانګې په بڼه موجود وي چې هر میاشتې بانکي سود هم درلود. دا سرمایه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال نه، بلکې 3 ورځې د کابل تر سقوط وړاندې د 5 شمې په ورځ کنګل شوي وي. دغې سرچینې ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې دا هم لیکلي چې د دغو پیسو یوه برخه د امریکا په بانکونو کې د بهرنۍ پانګونې او د فدرال د ذخیره په توګه کارول کېده. د افغانستان په بازار کې د افغانۍ ارزښت د ډالر د تبادلې د نرخ لمخه ټاکل کیږي. په تیرو 2 لسیزو کې د افغانۍ د ارزښت د ثابت ساتلو په موخه مرکزی بانک په ونی کې لک تر لګه یو ځل بازار ته ډالر د لیلام په توګه وړاندې کوي. د افغانستان د ارزښت ثبات د راکړې ورکړې او پانګونې د توازن د ساتلو سبب کیږي او د سترو زیانونو مخه نیسي. له شپږو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لپاره راهیسې د امریکا متحده ایالاتو لخوا د افغانستان پیسې کنګل شوې دي. د دې کار لامل دی پیسو ته د طالبانو نه لاسرسی و چې ملي یا د خلکو سرمایه هم ورته ویل کیږي. خو اوس د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د افغانستان د 2 میلیارد ډالرو د کنګل شویو پیسو د آزادېدو امر کړی چې نیمایي باید د سپتمبر د 12 د قربانیانو کورنیو ته ورکول کیږي. القاعده د هغې پیښې په ترسره کولو تورنه ده چې د دې شبکې د هغه مهال مشر اسامه بن لادن طالبانو ته پناه راوړه او وروسته د 2009 کال د مې په میاشت کې د پاکستان په ایبټ آباد کې وزل سه. طالبان هم وار په وار له القاعده سره په همکاري تورن سوي چې طالب مشرانو هم په ځینو مواردو کې دا تورونه رد کړي دي. خو اقتصاد پوهان په دې باور دي چې د افغانستان د مالی سرچینو کمیدل به د افغانۍ ثبات او د کورنیو او بهرنیو پانګونو ته زیان ورسوي. د اقتصادي چارو پوه محمد محسن اکبری وایي د زیرمو له لاسه ورکول به د هیواد پر اقتصادي برخې منفي اغېز وکړي.
د زیرمو له لاسه ورکول د دې لامل کیږي چې د افغانستان بانک په کافي اندازه پیسې ونه لري او دا بیا د دې لامل ګرځي چې افغانۍ خپل ارزښت له لاسه ورکړي. پانګوال به په ملي پیسو باور ونه لري چې دا به بیا ورځ په ورځ د بیکارۍ او په ټولنه کې د مطلقې بېوزلۍ لامل شي.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي هم ازادي راډیو سره مرکه کې په دې اړه خپل سیاسي لیدلوری شریک کړی.
بهترین کار دا وی چې طالبان هڅه وکړي نړیوال مشروعیت ومومي او هغه وختونه چې نړیوال او د افغانستان خلک ترې لري د یو مسؤل دولت په توګه پرې عمل وکړي. په هغه صورت کې به په رسمیت وپیژندل شي، بندیزونه به لرې شي، بیا به یوازې هغه پیسې چې په امریکا کې کنګل شوي نه، بلکې نورې پیسې چې په نورو ملکونو کې دي بیا هم اخیستلی شو. نو که امریکا دا 2 میلیارد ډالر هم ورکړي، نو به یوازې د یو څه مودې لپاره افغانستان سره مرسته وکړي.
له دې ټولو سره سره لا هم معلومه نه ده چې د افغانستان د زیرمو دا برخه چې د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن په فرمان له کنګلېدو آزادي سوي او ویل سوي چې بشري مرستې پرې وسي، په څه ډول به افغانستان ته دننه او مصرف بسي.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سما همکار ورته کتنه کوي.
ګڼو لویدیځو رسنیو د امریکا د ولسمشر پر هغه پریکړې لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي چې د امریکا په بانکونو کې د افغانستان بانک د کنګل سوي شتمنۍ د ویش په اړه کړي. جو بایدن د یو فرمان په اساس حکم کړی چې دا و میلیارد ډالر د دوه برخې سي، نیمایي دی د سپتمبر د 11 قربانیانو کورنیو ته ځانګړي سي او پاتې دی په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ولګول سي. نیوزویک مجله په دې اړه د خپلې یوې لیکنې په سر کې وایي د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو د قربانیانو کورنۍ اندېښنه لري چې یوازې یوه وړه برخه خلک به د افغان پانګې له دې 3.5 میلیارد ډالرو څخه ترلاسه کړي. نیوزویک د بروس اګلیسن له خولې چې پلار یې د سپتمبر د 11 نیټې په پیښه کې وژل سوی وایي موږ په کلکه د دې ملاتړ کوو چې د دې پیسو یوه لویه برخه باید په افغانستان کې د رامنځته سوي ویرونکي بشري ناورین د کمولو او له هغو کسانو سره د مرستې لپاره ولګول سي چې دا مهال په افغانستان کې کړیږي. بروس په یو بیان کې همداراز د دې افغان پانګې د هغې برخې چې د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو قربانیانو ته ځانګړې سوي او موضوع محکمې ته پرېښودل سوي د ویش په څرنګوالي هم نیوکه کړې. د نوموړې په وینا د امریکا د ادارې دا اقدام به د بریدونو د قربانیانو کورنۍ اړ کړي چې په خپلو کې د یو بل په وړاندې ودرېږي او دا غیر عادلانه دي. نیوزویک وایي اګلیسن د دې څرګندونو سربیره چې وایي د سپتمبر د 11 د بریدونو د ډیرو قربانیانو کورنۍ د غرامت په توګه د کنګل سوي افغان پانګې له ورویشلو سره موافق دي، یو شمېر نور له دې دریځ سره مخالف دي. په دې کې یوه والیری لوچینکو فساده چې وراره یې د سپتمبر د 11 په برید کې وژل سوی، هغې نیوزویک ته ویلي دا د خپل وراره له مرګ وروسته د خپلې کورنۍ د ځورېدو شاهده پاتې سوې ده، خو زیاته کړې ده افغانان هم ځورېدلي دي او دا په دې باور ده چې دا پیسې به د افغانانو لپاره ډېرې ګټورې وي. نیوزویک ته میرمن